د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د دوونیزو ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارزده فروایي هیواد د هغو نه ستړي کیدونکو افغان نجونو ملاتړ کوي چې د تعلیم او اساسي ازادیو په برخه کې له خنډونو سره مخامخې دي. کرندکر پرون جمعه د نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجلۍ هره ورځ د زده کړې ودې کار او پرمختیا د فرصتونو مستحقه ده. د هغې په وینا د افغانستان راتلونکي د دغو نجونو له ونډې پرته نشي یقیني کیدلی. پرون تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای و د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې وویل چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,120 ورځو را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا مننه کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه لیک په اجماع سره تصویب کړ. میرمن امیری پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي دا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت څخه د هغو دوامدارو هڅو په خاطر مننه کوي چې نوموړی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو نجونو او د ټولنې د نورو زیانګالو د حقونو د ملاتړ لپاره مخته وړي. هغه زیاته کړه د ښاغلي بینت راپور به د طالبانو لخوا په اصطلاح د اخلاقي قانون د ویجاړوونکو اغیزو په وړاندې د اقداماتو لپاره د بشري حقونو د شورا ته 50مې غونډې ته یو مهم ګام وي. د هغې په خبره دغه قانون له افغان ښځو او نجونو هغه محدود خپلواکي هم اخلي چې دوی په خپلو هڅو سره د ځان لپاره ایجاد کړې ده. رینا امیری همدارنګه ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په ملاتړ کې ثابته پاتې شي او د زیات حساب ورکولو لپاره له ټولو امکاناتو څخه په استفادې تګلاره مخته ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د تېرې چهارشنبې په ورځ له رایې اخیستو پرته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بلل شوی تصویب کړه او هغه د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او هم د یو بل کال لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ماموریت وغځاوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د ایران د تیرې اونۍ د برید په غبرګون کې پرون جمعه پر ایران نور بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دغو نویو بندیزونو سره به چې د ایران د تیلو صنعت په کې په نښه شوی پر دې هیواد مالي فشارونه لا زیات شي او د تیلو د پلور له پلوه به یې د رژیم عواید چې هغه په سیمه کې د بې ثباتۍ او د متحدو ایالتونو پر متحدینو د برید لپاره کارولی شي کم شي. د امریکا د خزانې وزیر جینت یلن وویل پر اسرائیل د ایران د برید په ځواب کې متحده ایالات د ایران د رژیم د تمویل او د بې ثباته کوونکو فعالیتونو د ترسره کولو د وړتیا او د لا ګډوډولو لپاره پریکنده اقدام کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شپږ شرکتونه او شپږ کشتۍ له ایران څخه د تیلو د محصولاتو د لیږد یا سوداګرۍ لپاره د بند ملکیت په توګه پیژندلې دي. دغو بندیزونو له مخې په متحدو ایالتونو کې به د په نښه شویو شرکتونو او کشتیو ټول شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایان له دې منع کوي چې ورسره هر ډول معامله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان پرون په داسې حال کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقاباد کې سره وکتل چې په اوکراین او منځني ختیځ کې د روانو جګړو په اړه د لویدیځ اندېښنې په زیاتېدو دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې په مستقیم ډول ښکېله ده او ایران هم په دې وروستیو کې په سیمه کې د نیابتي ډلو په ملاتړ عملي اقدامات کړي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه د دوی لپاره یو فرصت دی چې دواړخیزې اړیکې لا پیاوړي کړي. په اشقاباد کې د پوتین او پزیشکان ترمنځ دغه کتنه چې د یوه کنفرانس په څنډه کې ترسره شوه د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړنۍ کتنه ده. د دوی ترمنځ بله کتنه د بریکس ډلې په سرمشي ځکه چې په پام کې ده د رواني اکتوبر میاشتې له 2 نه تر تلریشته می پوری د روسیې په کازان کې جوړ شي په پام کې نیول شوې ده. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د روسیې او ایران د ولسمشرانو لپاره نوې کتنې مخکې خبر اعلان ته وویل چې په دې کتنه کې به پر دواړو خيز وړي کو خبرې وشي. خو د نوموړي په خبره بیل شکه د منځني ختیځ روان وضعیت به هم د دوی د خبرو په اجنډا کې وي. جرمنی پرون جمعه د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو اعلان وکړ. دغه اعلان د جرمنی په پلازمینه برلین کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د جرمنی د صدر اعظم اولاف شولز ترمنځ په کتنه کې وشو. شولز وویل په دغه مرستو کې د هوایي مدافع دستګاوي، توپخانې او بي پیلوټ الوتکې شامل دي. هغه ویل دا مرسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته څرګند پیغام ورکوي چې جرمنی به د اوکراین تر څنګ وي. خبرونه مله ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مولدې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو لاندې خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې خبري است د پښتون ژغورنې غورزنګ ویل دي چې په خیبر کې د دوی رابلل شوې جرګه چې پرون د ځینو ستونزو له کبله پایل نشوه په پام کې ده نن دا جرګه پرانیستل شي. د دې جرګې لپاره له ډېرې مودې راهیسې تیاری روان وي، خو د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې د پر غورزنګ د نوي بندیزونو له کبله د دې جرګې لپاره د تیاریو کار هم له خنډ سره مخامخ کړی و. د موږ د مشال راډیو همکار سره عالم مومن دلته په سټډیو کې راسره دی. مومن صاحب، که لومړی خبرونه تاول خره غلاس کلمړی راته وای چې په پام کې و چې دغه جرګه نن په لاسو بجو پایل شي، آیا کوم څرک لګیږي چې جرګه پیلیدون کې ده یا پیل شوې ده؟
مننه. جرګه لا نه ده پیل شوې، داسې شوخه 2 منټه مخکې ما د خبريال سره پسیمه کې چلته کې ریګیلل مکه موجود ده، د جرګې ځای کې موجود ده. دغه سره ما خبرې وشوي، هغه و چې جرګه دوی ویل چې 3 بجې به شروع کیږي، خو لا نه ده شروع شوې. او دغه وجه دا ده چې څنګه منظور پښتین ویل چې 40% خلک یوازې رسیدلې دي، او کدا سل په سل راورسیږي نو دوی ته به انتظامی چارې ډېرې ګرانې شي. ځکه چې څنګه تاسو معلومه ده، هغه پخپل هم دغه خبر وکړه چې یوازې د 15 وارې د پولیسو لخوا په دوی باندې برید وشو. په دې 4 ورځو کې چې دوی دغه جرګې تیاری کولې، دوی نه تنبوان خیمې هر څه وسوځول. نو د هغې د وجې نه دوی و چې موږ هغه تیاری په وخت ونه کړی شو، بلکې په یو برید کې خود دوی دغسې 4 کسان هغه ووجل شول، څه باندې 10 جوبل شول. نو د هغې د وجې نه تیاری نه دی شوی. خو زما چې د خبریالانو څخه خبرې وشوې، نو هغوی ویلي چې کومو د هرې ضلع دپاره دوی یو کیمپ برابر کړی، د کوټې، د بلوچستان مختلفو پښتون میشتو ضلعو، دغسې د خیبر پښتونخوا چې کومې مختلفې ضلع دي، د هر ضلع دپاره دوی خپل کیمپ برابر کړی، دغسې د وکیلانو خپل کیمپ دی. نو دا شاوخوا تیا کیمپونه جوړیږي. نو دوی و چې دغه ټول کیمپونه بلنه دي برابر شي. بل دوی دا ویلو چې د هر کیمپ مخ ته به موږ خپل یو سکرین لګو، نو په هغه باندې بعد د هرې سیمې چې کومې ستونزې دي، کومې مسلې دي، کوم خلک لا درک شوي دي، کوم خلک وژل شوي دي، دا غوی ډیټا، دا غوی معلومات په هغه خبري. نو دی منظور پښتین دا خبرې کړې دي بیگانه وخته، او دا غیغه غګونه موږ سره هم شتلې چې غوی هغه کوم سکرینونه یا چې کوم دوی سامانونه راوړل، نو هغه د پاکستان استخباراتي ادارو هغه دوی ته نه دی ورپرېښي. سیټي مخ کې سوځولیو، مات کړیو، وړیو ته، او څه چې کوم دی هغه دوی ته نه ورپرېښي. خو له پرون راهیسې هلته کې چې د پی ټی ایم کوم مخکښ دی زکیم وزیر، هغه سره موږ خبرې شوې دي. نو هغه وایي چې کوم حالات دي هغه اوس سم شوي دي، لارې ټولې خلاصې دي، خلک را روان دي. خو دغسې دوی دا هم ویلي چې صوبایي حکومت ته 600 خیمې ورکړي دي. نو انتظامات روان دي، خو لا هم جرګه په رسمي توګه نه ده پیل شوې.
بله، خپل منظور پښتین ویلي چې هیڅوک د دغه جرګې مخه نشي نیولی، هیڅ طاقت نشته ده. خو د دې څرګندونو ته په پام او خپل د دغه جرګې په دغه شرایطو کې د دې جرګې جوړېدو ته په پام سره، او تاسو ویل چې تقریبا 80 کمپونه جوړي، خلک راټولېږي، د خلکو بهیر خورا روان دی، ممکن دا جرګه ډیر دوام وکړي، دوی ولې د دې غورزنګ مشرانو د دغه جرګې د زندولو پریکړه کړې ده؟ پرون چې ما ستاسو له ایډیټور سره خبرې وکړلې، دلته کې ویناوې نه کیږي، بلکې په ګروپونو کې خلک تنظیمیږي، په څو کمپونو کې او په مختلفو ستونزو خبرې کوي. کېدای شو چې دا پرانستل شي او وروسته به دا بهیر دوام ومومي.
د زندولو خبره چې د نو منظور پښتین خواول د خلکو نه بخنه غوښتل چې منګه دا انتظامات په وخت نه کړو، پرون په رسمي توګه د جرګه پیل شو. خو هغه دا ویل چې پرون د جرګې چې کم کار وو لومبې ورځ باندې دوی دا مخ کې دا کړه وټاکلو چې د جرګې درې ورځې جرګه ده. په لومبې ورځ باندې به موږ خلکو ته معلومات په سکرینونو باندې خایو، په دویم ورځ به موږ مشورت کوو، او په دریم ورځ به موږ یو کمیټې ټاکو او یو قرارداد به مخته راوړو، پریکړه به کوو، هغه به مخکې ریاست ته ږدو. نو منظور پښتین پرون ویلې بیگانه وخته چې دا د لومبې ورځې کار او د نن ورځې چې کم کار دی دا به موږ په یو ورځ باندې کوو، او لکه مطلب وو دا انتظامات برابرول، دا ډیټا خودل، انفارمیشن معلومات خلکو ته په دا کول په سکرینو باندې، او مشورت کول دا به نن موږ په یو ورځ باندې کوو.
یعنی جرګنه غزول کی
جرګنه رزندول شوی نه.
بله، د امنیت لپاره تدابیر نیول شوی کلک،
د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول شوی دي، او دا غي وجه دغه چې تاسو پته چې د نن سبا د خبر پختونخوا چې کوم حکومتي ګوند په پاکستان ترکین صاحب هغه د مرکزی حکومت سره اختلافات دي، نو که یو خو مرکزی حکومت په دوی باندې بندیزونه لګي او دوی باندې دوی تخندونه جوړي، نو بل خو به صوبای حکومت د منظور پښتین دي د پی ټی ایم د جرګي سره ولاړ دي.
یعنی څو ال کیږي چې آیا دا یو درز نه ده په تګلاره کې د پاکستان مرکزی حکومت او ایالتي حکومت د دې درزونو کاملا توپیر سره نه لري؟
توپیر سره هم لري، او بل دا ده چې کوم د مرکزی حکومت ته نو دغه د کورنو چارو وزیر او د خبر پښتونخوا اعلی وزیر دا د پی ټی ایم په حالو زلو باندې د دوی سولې زمو مبارزه باندې د دوی نه تختې دو باندې د سیمینا د میدان نه دوی دا مجبور کړ چې دا ټول یو ځای کینی د منظور پښتین سره، او دوی په هغه دوران کې دا خبره وکړه چې کله د اعلی وزیر نه پښتنه وشو چې تاسو خو منظور پښتین او پی ټی ایم چې کومه تاسو غیر قانونه ګرځولې دي، او دوی په فور شیډول کې چولې دي چې دوی خپل ځین حرکت نشي کولې، نو هغه بندیز نو د اعلی وزیر چې دا غو بندیز وسې جواز پاتې نشو چې موږ دوی ته جرګې اجازه ورکړه. مطلب زماره خبره ده چې پی ټی ایم کوم مقاومت خو دا کوم دغه خو دا جرأت او په دغه سیمه کې بار بار ما چې څنګه تاسو ویلې چې 15 واره خو یوازې دوی کمپونه وران شو، په دوی چاپی وهل شو، هر څه وشو، دغه باوجود دوی په دغه میدان کې پاتې شو، نو دغه د وژنه حکومت مجبور شو چې دوی ته اجازه ورکړي.
کور ودان زموږ همکار د مشال رادیو خبريال سره علم محمد چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د جرګې د انجوړېدو له ورستي حالې خبرولو، د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي چې دغه جرګه به نن په سیمه ییز وخت په لسو بجو باندې پیل شي. لکه څنګه چې مو واورېدل د جرګې لپاره ورستي تدابیر بشپړ شوي دي، او احتمال شته چې په څو شېبو کې دا جرګه پرانستل شي.
اساسي او بشري حقوق، درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته راغلی. نن په دې خبرې کوو چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د ورورولۍ، یووالی او اتحاد په فضا کې ژوند کول څومره مهم دي، او کچیرې د هر څه نوی ټولنه له څه سره مخ کېدلی شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد تاجودین منصور. استاد ته راغلاست وایو.
خلک څنګه غاوري او احترامات تقدیم ورته وایو. السلام علیکم. الله تعالی وکي چې ښه وخت ولري او ښه ژوند تیر کړي، او تاسو د الله نه غواړو همیشه صحت ولرئ او ښه ژوند مو په مخ وسی. سلامت اوسه. موضوع په دې کې داسې دغه مونږ اولویت لرو، په جوان کې اولویتونه ډېر لرو، خو یو اولویت مونږ هغه د اتحاد، اتفاق، ورورولي او په یو ټولنه کې باید په اتفاق سره ژوند وکړو. په اتفاق مونږ کولی سو ډېر مشکلات حل کړو، ښه ژوند وکړو، پرمختللی ژوند ولرو. یعنی هدف دا دی چې مونږ خپل هیواد کوای سو چې د تیارې نه، د وحشت او د بېوزلي او د بېچارګۍ نه د اتحاد او د اتفاق په نظریه کوای سو دغه نجات ورته ورکړو. نو اتحاد ورو د خشایدا او ټول دنیا په دې کې باور لري چې اتحاد یو مملکت کې کړنی، نو مشکلات یې شيږي، بدبختی پیخيږي، ژوند خرابيږي، خلک تباہ کیږي. تاسو قصیدې سمون په دې په متاسفانه خپل وطن کې شاهد یو.
bale استاد، تاسو اتحاد، اتفاق، ورورولۍ ته اشاره وکړه. وړاندې تر دې چې راستو د دې په ګټو باندې خبري وکړو، زیان ته راځو، که څه هم تاسو یو څه خبري وکړلې، خو دا کړته واضح کړي کله چې په مملکت کې اتفاق نه وي، اتحاد نه وي، ورورولي نه وي، حالت څه ته رسیږي؟
دا خو مونږ خود اگر 15 سال ویخ کاله یا 15 ویخ کاله خودی خاله کم زیاد مونگ وینو سو دقیقه به اتفاقی لامل پا افغانستان که بدبختی ده جنگ و وحشت و محرومیت و خلق و جل و تپیکی دل و مهاجرت و تبعید و یعنی و ملکت هم دقیقه سی چا خبره ده معلق علاق که پری خود رسو پشرفت نسته ترقی نسته کار نسته جوان نسته در طول لاملونه ده جنگ و ده اتفاقی و ده بدبختی و دخصی اگه لاملونه لری زو دا وایم اسه که مسلمان دی که کفری هیوادونه دی که هر مملکت چې ته لاړ سې اولویت د خلکو دا دی چې باید دوی لاس یو بل ته ورکړي که په هر فکر کې چې ته که په هر بخش کې ته کار کوي په هر قوم کې چې ته یې دا مهم نه دی. مهم د یو مملکت ملي منافع ده. ملي منافعو ته باید لاس په لاس ورکړل سي او دغه هر رقم کېږي یو مملکت د بېچارګي او بدبختي و او د وحشت و دربدري نه وساتل سي. خو موږ وینو سو متاسفانه په افغانستان خلک وګوره په ایران کې بدبخته دي په اروپا کې همداسې دا بېچارګان خپل مسلکي کار نشي کوی مثلا په دغه پاکستان کې تاسو وګورئ معمولا توهین کیږي تحقیر کیږي وژل کیږي یعنی دوی په زور خپل هیواد ته بیرته راستنه کیږي دا ټول د جنگ عمل دی. نو په اتفاقي کې هیڅ شی لاس نه راځي پرته له دې چې مملکت خراب سي ملت تباه سي بې عزتي لاس ته راځي او متاسفانه شپه ورځ فقر به نو خپل وینه دغه یو سناریو د افغانستان تاسو خپل پوسترګو وینئ.
بله تاسو معمولا له وکالات سره سروکار ده قضایا او چیړیا حقوقی اړخه کله چې تاسو ته موضوع راځي تر ډیره حده د بې اتفاقۍ علت پڅ کې وځکیږي عملا تاسو سره
موضوع پدې کې دا چې په افغانستان کې حقوقي له نظر وګورو کده شرعي وګورو کده اجتماعي عوامل وګورو اول اساسي مشکلات د سمون ترپی خېږي رامست راځي فقر دی. فقر یعنی په یو کورنۍ کې سکه فقر اقتصادي زوبلي مشکلات ولري خلک یو بل سره مشکلات پیخي یو بل باندې دوام کوي یا انت فاميلي مشکلات یعنی طلاق نيسي یو خزر راځي په محکمه کې فاميلي بخش کې طلاق وختنه کوي یا مېړې ورته وایي سره سره نشو کوي جوان وکم بیا په اخر نتیجه گیری پدې کې اوسه عامل جنگ دی عامل فقر دی دغه عوامل نه وای حقوقي موارد هم ډیر کمی په افغانستان کې یعنی خلک بل کسان سره داوا نه کوي حقوقي موضوع په محکمه کې نه مختبیایي او دغه علت عوامل دی. متاسفانه افغانستان کې دوه شان ډیر زیات یو مریضي زیات دی او بلم دغه حقوقي قضایا او بخیر زیات سیوی دی بخیر زیات سیوی دی فقر دی بیچارهګی ده او خلک کوشش کوي چې په یو رقم نه یو رقم او بل خلک نه یا پیسې یا ملکیت یا بل موارد لاسته راوړي دغه علتونه دي.
بله قضیه بیا څومره جدی کېدلای شي څومره د کورنۍ ترمنځ روابط قطع کیږي
ځکه محرومیت شي محرومیت خلک زوروي مثلا یو کس د خپل کور کې پیسې نه لري یا اقتصاد ښه نه دی یا خپل کورنۍ تر مثلا د دوی بچان د دوی نه غوښتنه کوي یا خزه د خپل غوښتنه کوي یا خلک چې دوی باندې پورونه لري پیسې لري قرباني راضي مراجعه کوي چې پیسې مې راکړه بل اخر دا موضوع شخل تر اولوي یعنی حقوقي موضوع منازعه محکمه بل اخر جنجالونه را پیخي دغه هم روحي مشکل لری هم ذهنی مشکل لري هم فامیلو ته جنجال پیخی هم تولون ته هم محاکم ته هم خلک ته ټول ته جنجال پیخی
دا سیا موضوع سره منسته سوی دا حقوقی اړخه آیا بیا تاسو لار ورته پیدا کړی د حل او کمیشه په شخړو لنجو باندې تمام سوی دا
نه خود دست دی سلسله دا دوسیا محاکم ترزیب محاکم که دری لار ورته خواهی یو خوب لار دا دست که تاسو غالی مسلحین و تلار شدی مسلحین خپل تاس منز که یو حکم با یو خواهی یو حکم دا بل خواهی دوی زید دا موضوع سیری گوری صلاح تخلی دا طرفین اونا بیا دوی پا دی موضوع که حق لری سه خبری و که مشوره و که بالاخره یو فیصله و که دا غا دیر خلاره دا که پودی که یو مشکل دی دا طرفین و معمولا مسلحین متاسفانه نپیگی یعنی تا موضوع که دیر آگاهی نلری یا شرعی و حقوقی یعنی متاسفانه یو نیم خلک دسه دیسه وجدان هم صحیح وجدان نه لري یعنی ادب داري سه یو بل خوا توکعي خرابي که دسه خلک کیسه په دغه موضوع کې پوها ولري حقوقي پوها ولري وجدان ولري یو دغه موضوع درک کړي د الله لپاره او د یو مسلمان د حل مشکل لپاره دوی په دې کې میانجیګری کوي خامخا نتیجه خیر از مو معمولا تجربه لرو محاکم په دې سه ډیر وخت نیسی یو کال یو نیم کال انت دریو سلو کال پورې وخت نیسی
د افغانستان خلک تر ډیره څه ته ډیر زیات ارزښت ورکوي محاکمو او که دوی کینی د سپینګیرو په منځ کې د خپل فیصله حل کوي دوی ته څه زیاتر ارزښت لري
نو خو متاسفانه د محاکمو وضعیت لکه خنه ده بودی سه تراکم ده قضایا و زیاد دی مشکلات هم زیاد دی قضایا و سه کلا محاکم ترازی ما نوبت که شور کی گر دیر وقت نیستی یعنی تسه خلق دیسه وقت دونه نه لري دوه درې کله سلور کله دې تکینی او درې چې ودرګه فیصله وشي. اوس خلک ډېر علاقه لري دغه موضوع غیر رسمي او یو علاقه مندي نورم لري محاکم ورته هدایت ورکي د مدعي مدعي علیه ته هدایت ورته ورکي چې تاسو لار شي خپل موضوع د مصلحینو لاره د سپینګیرو د علماو لاره تاسو موضوع حل کړئ. دا هدایت نظارت د محکمې ډېر فائدہ کوي. پدې سره طرفین نشي کولای چې خودی خزانه وکي مکلفیت لري چې د فیصله محکمې ته راوړي. هغه فیصله کله راوړي هغه فیصله د محکمه فیصله اساس ګرځي او فیصله ورته باندې کې خلک دې ته ډېر خوشاله دي دغه سمو.
بله راځو خپل موضوع ته بیرته چې اتفاق اتحاد او ورورولي و په ګټو باندې خبرې کوو. ل کوچنی ګټي نیولې ورورو ورزو لوی ګټو ته چې په دې کې څه نغښتي دي
نړۍ کې سوه ګورو سوسو رقم هیوادونه لرو یو ډېر پرمختللي هیوادونه دي لکه اروپا مونږ په نظر کې ونیسو یا امریکا ته وګورو غرب ته بل لکه جاپان وګورو یا چین وګورو دوی مثلا علل عوامل دا دي چې دوی ملت جوړ کړی دي خپل هیوادو ته. ملت په دې معنی چې هر قوم دې هر چیرته اوسېږي په هر موقف کې چې دوی خپل منافع ملي منافع تعریف کړي دا یو بل پیږي. مثلا دوی مثلا که تو یو جاپاني نه پوښتنه وکړي د صلحاونه یو سوال وکړي ملي منافع شي دا مطمئنه مسله ده ټول یو تعریف بدرته وکړي یو تعریف کوي یعنی ملي منافع پیږي چې شي دا او پر مطلب ژوند دوی دغه شخصي ګټې ډېر اهمیت نه لري ورته فقط د مملکت پیشرفت وکړي ترقی وکړي ژوند ښه ژوند ولري مراقبت وکړي او په دنیا کې تاسو پیږي اقتصادي رقابت اوس مثلا په امریکا کې اول امریکا دا وروسته بیا چین دا بیا ورپسې هم داسې نور هیوادونه دي. دوی علت دا دی چې دغه خلک ملت جوړ سوي دي اتفاق کړی دي اتحاد کړی دي ستراتیژي جوړ کړی ده ځان ته دغه قوانینو د ملي منافعو په نظر نیولو سره د خپل شخصي منافعو ګټو پسې نه ګرځي او هغه غواړي چې مملکت مختلف او پرمختګ وکړي. هغه د دریم هیوادونه چې دي دغه دریم نړۍ هیوادونه لکه افغانستان متاسفانه یا پاکستان مثلا دغه بنگلاديش وګورو یا میانمار وګورو یا بل هیوادونه داسې کې هیوادونه موږ لرو دغه معمولا افریقي هیوادونه چې دي د داخلي جنگونو مو سودان کې نه مثلا دغه ټول د واجی داسې دغه دوی متاسفانه دغه سیاسي شور او دغه هیواد د منافع ملي او تعریف لپاره دوی آماده سوي نه دي یعنی متاسفانه جهل دی پکې نه پوهی دی پکې نه دانی د نادانی په مملکت کې کتو غوړي کنو غوړي هغه مملکت مختنشت لا هغه مملکت نه کامیابیږي مملکت له اسارت او استعمار او دغه فخر او بدبختۍ نه لاس فوګریوان هم شي او نشي کوي ځان خلاص.
بله راځو حقوقي برخه ته. یو وګړی څومره دي حق لري چې اول په کور کې بیا په ټولنه کې په مملکت کې اتفاق اتحاد او ورورولي وي دا د هر وګړي څومره قانوني حق دی؟
دا خو ډیر ښه سوال دی او ډیر مهم سوال دی. زه فکر کوم موږ ضرورت هم لرو دغه سوالونو ته. اساسي حقونه که موږ تعریف کو ډیر موارد دی. یو موارد هم دغه تاسو ویلي هم دغه ماده یو مثلا دغه تعلیم چې دی دانش چې دی دغه پرمختللي عصري علوم یعنی د یو مملکت د ټولو اتباعو پرته له تبعیض او دغه نه د ټولو حق دی. څه کله په مملکت کې پوه راشي شخصیت د علومو د عصري علومو په اساس برابر شي خلک بیا پیږي چې زموږ حق په مملکت کې چی شي او اتحاد او اتفاق ته څونه ضرورت لرو. اتفاق او اتحاد چې د همد حقوقي او اجتماعي او د شرعي منابعو په اساس خصوصا موږ مسلمانانو ته دې تاکید سوي دي چې مکلفیت لرو چې باید دا وساتو او په دا ټولنه کې باید اجرا کو او دې ته باید اولویت ورکو او مثلا د قومي او سمتي او دغه د ژبنۍ دغه تعصباتو په مقابل کې دغه چې ډیر مهم دی دغه اتحاد او اتفاق او هر وګړي چې دغه نه محروميږي په دې معنی دی باندې یو جابر دی دی باندې یو ظلم سوي دی دی حق خصوصي وي دی او دغه شخصي او ملي اهداف په مقابل کې یو دغه خنده او دوی نشي کوي چې اهداف ته ځان ورسوي او ډیر مشکلات دی. په دې باره کې خپل الله تعالی په قران د مشان کې فرمایي چې انما المؤمنین اخوه فاصلحوا بین اخوایکم. مسلمانان یو بل سره ورونه دي باید خپل موضوع په سوله او ورورولي کې حل کړي دغه مشکلات حل کړي. یعنی د احکام دی د امر دی د الله تعالی پرته نور مومنه پیغمبر سره ډیر فرمایلی دی نور د انساني اخلاق او مراودات او انساني قوانینو په اساس بیا موږ مکلفیت لرو چې باید هغه ولرو اتحاد اتفاق ولرو او هر هغه وګړي یا عوامل او حکومتونه یا بل بیرونی عوامل څنګه غواړي چې دغه خلکو نه وخت د اتفاق او اتحاد دا واقعا یو ظلم دی یو جبر دی یو محرومیت دی یو نو استثمار دی یو استعمار دی دا د یو مملکت سره جفا ده او دغه جفا متاسفانه موږ خپل وطن کې وینو که موږ واقعا سوله درلودای اتفاق می وو جوان م په خیر شکل سره مختلط للی وای مثلا اهل کار ته سپارل شوی وای مثلا دغه د مونږ ډاکټرا او سچ په یو موضوع کې نسی هم ماستری لري یا مثلا یو ډاکټر د طب دا یا انجینر دا یا فکر کاوسه حقوق دان دا قبل لغه س نور مسلکونه چې دی ته درناوی وسی او دوی شرعي انساني اخلاقی حق د سبات ورته غسی یعنی واخ ورته ورکړي هم په دې باره کې الله تعالی بیا فرمایي س سے ان اللہ یامرکم اللہ تعالی تاسو امر کوي سے ان تعدوا الامانات الی اهلها امانتونه اهل ته وسپاری پرته خلاف د غایت شریف نه او دغه د انسانانو د حق صدقه نغه د اهل کار اهل ته وسپارل کیږي دا یو نو بیت فقې دا یو نو اتحاد منست نه راځي یعنی پدې منس یو کس په یو موضوع کې څه نه پیږي کار نشي کوي مخ د اداره یا غ مدیریت مخسر ته نشي راځي خو پیږي سو بحران منظر از اداري بحران منظر از حقوقي بحران منظر از طبي بحران منظر از اقتصادي بحران منظر از اما کې علت عوامل دي نو بي اتفاقي منظر از او قدم از تر از کینه منظر از نو خدای نه خاطر جنگ منظر از سمختم د سم منظر غلي او خلق د خپل د حق د استلا يا د لاسرولولو لپاره مجبور دي او سر صدا او کې يعني د چا خبره غږ پورته کی او خپل حق لاسرولول دغه مشکلات مونږ وینو هميشه سوي دي هم د وطن کې ولو متاسفانه
bale کله چې د انسانانو په دې بشري حق باندې سترګې پټيږي یو څوک د دې لامل کېږي چې بي اتفاقي راولي په منځ کې جار او جنجال راولي دا کسان په دې پوهیږي نه قصدا کار کوي نه غواړي چې افغانان په آرامه وسی اصلي علت تاسو څنګه
عوامل خو زیات لري یو علت دا ده په افغانستان کې تاسو وګورئ دا سروي وکړي فکر کوم چې نوې سلنه پورته خلک بي سواد دي کله یو کس بي سواد دی هغه بیچاره د اتحاد او اتفاق او د ژوند او د وطن او د هیواد او د ورورولي په قصه کې نه دی هغه نو پیږي داسې یو دانشمن غربي و دا ویلي و چې دغه د تاثیر د محیط انکار ناپذیر د خلک باندې یعنی په دې معنی مونږ طبقاتي تضاد کې مونږ اوس جوان کو په افغانستان کې یو نیم خلک داسې جوان کوي چې ډیر پورته خلک دی هغه په خوا د افلاطون خبره سوي ویلي و چې اشراف دي اشراف زادگان دي یو بل داسې متوسط خلک مونږ لرو چې هغه بشارګان صلاحتم دون نه لري خو بیا هم خدای تقریبا 15% وایو یو 1% داسې خلک داسې سوادم لري جوان څه کوي چې منافی او د اتحاد اتفاق او د په مملکت مین خلک دي هغه بشارګان صلاحت نه لري او ډیر کم خلک دي او نو متاسفانه نور څه تاسو ګوري نور داسې خلک دي چې مثلا عربي خلک مونږ لرو په دې وطن کې بي سواد خلک دي لرو بي سواد سره ته کله دوه خبرې ورنه پښتنه وکي په بار وکستاس دوی خپل ځان نشي تعریف کوي ځان نشي معرفي کوي یعنی خپل د ژوند او د فقط ډیر ولا ولا موضوعات ته دوی مثلا د قوم او د سمت او د تعصبي موارد دوی باندې تحمل سي وي دي داسې خسي دوی ته مهم دي یو خوایس مونږ مثلا د دې قومي بل خوای وي د دې قومي دغه یو خو د بل خو نه مني که تاسو مثلا اوس لاس یو واقعیت تاسو وینئ ډیر دردون کوي د یو ډیر خلک رنج وړي دي نه مثلا کته یو پنشيري ځوان څه سواد ونه لري ته پښتنه دي نه وکي د هلمندي ځوان نه خوخي و یعنی ورنه بد نه وړي هم دا څه برعکس تاسو فکر وکي کته هلمند او د روزګان او د قندار د ځوان نه تحصیل تعلیم ونه لري دا څه خلک ته فارسي زبان ورته وایي هغه خلک نه مني یعنی بودی مناسه د شبه یا وسیله ده مونږ یو فارسي کې متل لرو هم دلی هم زم زبانی بهتر است یعنی هدف دا ده دغه زړه سه یو بل ومني نو شبه خو خبر کول دي یعنی مشکلات حلول دي دغه دونه اهمیت نه لري مهم دا ده سه مونږ انسانان یو مونږ مسلمانان یو مونږ یو بل تک باید درناوی وکړو احترام وکړو یو بل ومنو یو بل سره ژوند وکړو یو بل سره په احساساتو کې په درد کې په خوشحالي کې په خدای نه خاصه پرنج کې په تکلیف کې یو بل سره مرسته وکړو هغه حالت مونږ کوي سو وایو ملت یو اتفاق لرو مثلا ژوند کوي سو بیا دین ورسته دغه اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې مثلا هر چی د چدار سي مثلا کلمند دي ک لوګر دي ک پدخشان دي ک بنشیر دي خلک دغه د اصلي علومو نه تقریبا محروم دي دغه محروم غونډه حالت لري دوی ک باندې ک جبري وسی درس او تعلیم او دانش او دغه علوم اصلي علوم دغه شرعي علوم سره یو ځای سي تخپل مطمئن اوسه ک ډیر شخصیتونه لاسته راځي ډیر مملکت پر مخلل نو کی او ژوند جوړيږي مملکت جوړيږي دا اوسه نه راځي خلک د مهاجرت نه بیرته نجات پیدا کوي بیرته خپل وطن ته راځي کار کوي اهداف لري ژوند جوړي دغه سي متاسفانه دغه شان مسوي له ټول مونږ متاسفانه محروم سي او دغه سي یو قصې دین او خدای تعالی مونږ باندې رحم
وکړي استاد په اخر کې راځو هغه کسانو ته د تاسو ویل غواړو ولرو چې دوی امدا وسم به اتفاقی ته لمن وهي
دغه هغه خلکو کارونه دي چې متاسفانه ذهني شعور نه لري یعنی دوی په هغه بدوي حالت کې اوسيږي چې دوی عقلي او ملي او انساني اخلاقي او ديني شعور نه لري کوم د اسلام له وجه وګورو ام عقل لري اوس مثلا دغه بي اتفاقی ته د تعصب ته د مملکت مثلا یو وایس زب خیمه او بل وایس نه زه خیمه ځان برتری او بل د خیس زینه د ټولو نه پورته يم دغه د جهالت نه خدا د ناپوهي نه خدا او د شرمساری او د مسلمان خصوصا د انسان کار نه ده انسان مثلا بل انسان منی وای تیر ساده متل دی وای انسان تابع دی انسان ده مونږ باید سحر رقم کی که انسانیت ولرو که اسلام ورو که قران منو که د الله تعالی فرمانونه منو که د پیغمبر سلام ارشادات منو پرته له هیڅ تبعیض نه. مثلا د ما یو هلمندي ورور ته درد رسیږي، دا د ما ایمانی وجدانی وظیفه ده هغه درد کې بعد دور سزیږم، هغه درد بعض احساس کوم که پنجشیری ته رسیږي، که لوګری ته رسیږي، که مثلا دغه بدخشانی ته رسیږي. ټول سره یو یو، ټول سره بات یو اوسو. دا زموږ مکلفیت دی، دا ټولو نه ډیر مهم خبره ده. او دې کوم مکلفیت لرو، ایمانی وجدانی اخلاقی هم که دا کارونو کو، هم وجدان ته موږ ملامت یو، هم دغه دنیا ته ملامت یو، هم خدای ته ملامت یو، هم خپل ټولنې ته ملامت یو، هم تاریخ کې بلی کې صدقه سي خلک اوس خپل وطیوات په قصه کې نولو. دوی دا ډیر خاين خلک وو، د وطن د مور حیثیت لري، مور سره خلک جفا نه کوي، ظلم نه کوي، ناروا نه کوي. تر کومه موږ زخمونه وو کو دغه وطن دغه بشاره خلک تر موږ ډیر ولید، دغه ډیر قتلونه وسول، ډیر بشاره خلک وو زوبل سول.